السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایتالیا ځانګړي استازي پکې دي، پرون د مارچ په 8مه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینی غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون څلور اویا تنه نور افغان بندیان هم خوشې او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشې شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزې کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولي دي، خو د اغلې کاکړ په وینا اوس د اسنادو لرونکي افغانان هم نیول کیږي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په 8مه په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلي اوکراین ته سفر وکړ، څو د هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتریش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی، د دې سازمان مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته ویل چې ښاغلی ګوتریش اوس مهال په اوکراین کې دی. د سرمنشي دفتر ویلی دی چې ګوتریش به نن د مارچ په 8مه سهار مهال له زلنسکي سره وګوري او ټاکل شوی چې له اوکراین څخه ووزي او د پنجشنبه په ورځ به په نیویارک کې خپل دفتر ته ستون شي. د بنگلادش په پلازمینه ډاکا کې یولس کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې چاودنه وشوه. پولیس وایي د پرونۍ چاودنې علت معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي. چاودنه مازدیګر مهال د یوې اووه پوړیزې ودانۍ په څلورم پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي باچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له چاودنې 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او یولسو کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونې اور لګیدنې او چاودنې عادي پیښې دي، ځکه زیاتره وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 18مه او 19مه له پاکستان سره په شل اووریزو لوبو پیلوي. دا لوب لړۍ لمړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوب لړۍ د استرالیا وتل اعلان کړل، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو چې تر ډیره د مارچ د 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې مناسبت ته ځانګړي دي. په یو راپور کې به واورئ چې ولې د ښځو د حقونو فعالانې د مارچ د 8مه په مناسبت په خپلو څرګندونو کې د افغان میرمنو پر وضعیت خپګان ښیي.
ځکه ټولې افغانې ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي.
په افغانستان کې د مارچ د 8مه په درشل کې د نجونو اعتراضونه
د درس ویلو زمينه مونږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمينه مونږ ته مساعده نه ده. که چیرته یو خزه د کور څخه بهر وځي او هغه سره محرم نه، نو دوی ته ډیر زیات ستونزې پیدا کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د خپلو مرستو د رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی، خو آیا دا مرستې اړو کسانو ته رسیږي؟
د بشری مرستو په مورید دا یان چې د زمیدون ولسوالۍ ته دا د نړیوالو ټولنو لخوا یا د نړیوالو مرستو کومه جوپانه درغلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع راخلو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده، خو دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګیدلی دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وایي لګڼو ښځو سره چې خبرې کړي، هغوی په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ویجاړونکې پرېکړه بللې ده. د ښځو د حقونو فعالانو هم پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه غندلي او د طالبانو د دغو پرېکړو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدام غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل فریده سیال اوروي.
دا مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ اته نړۍ په نورو برخو کې په خوښیو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په اړه وضعیت بدل ده. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په دې مناسبت پرون په یو ټویټ کې ویلي، د افغانستان په 14 ولایتونو کې تیره اونۍ له 15 افغان ښځینه مشرانو سره میټینګونه کړي دي. د رینا میری په وینا دغه ښځو ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر کار بندیز مدني ټولنه ډېره ځپلې ده. میرمن امیری لیکي په دې برخه کې د ښځو رهبري خورا مهمه ده او له ښځو سره د مدني ټولنو په رهبرۍ کې باید مرسته وشي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ میاشتې په درشل کې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي بندیزونه ولګول. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی نبیله مزرالی ازادي راډیو ته ویل، دوی په دې کار سره طالبانو ته څرګند پیغام ورکړ. هغه وویل، ازموږ پیغام څرګند دی، طالبانو باید بشري حقونو او د ټولو افغانو وګړو اساسي ازادیو ته درناوی کړی وای. موږ به تر خپل وسه ستاسو د حقونو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو. د اروپای ټولنې لخوا د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو پر ځینو چارواکو او بنسټونو د بندیزونه لګول شوي چې د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن دي. د تازه بندیزونو له مخې دغو اشخاصو ته د ویزو ورکړه منع کیږي او شتمنۍ یې کنګل کیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په هغو ښځو کې خوارځواکي 9% زیاته شوې چې یا امیندوار دی یا هم ماشومانو ته شیدې ورکوي. یونیسف وایي دا وضعیت هغه وخت بدلیدای شي چې د ښځو او تنکیو نجونو د تغذیې پر پروګرامونو پانګه وشي. دا میدان خار پوخانی خاروالا او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاری وایي، افغان ښځو ته د مارچ د اتمې له کبله د مبارکۍ پر ځای تسلیت وایم،
ځکه ټولې افغان ښځې د بشر د حقونو د نړیوالو سازمانونو تر سترګو لاندې له خپلو حقونو محرومې دي. چیرته چې د ټولې نړۍ ښځې د مارچ په اتمه خپل ټولنیز ژوند کې له نارینهو سره د برابر او حقونو ترلاسه کول په ویاړ لمانځي، له بده مرغه چې په همغه اندازه پر افغانو ښځو محدودیتونه ډېریږي.
طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی د پانتون له تک څخه هم منې کړې. طالبانو چې ټینګارې کړې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکوي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی چې پر دغو محدودیتونو یې په نړیواله سطحه انتقادونه شوي، خو دغو انتقادونو بیا هم د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سخت چلند نه دی بدل کړی.
په کابل او پکتیکا کې پرون یو شمیر نجونو او ښځو د طالبانو د سختو محدودیتونو په غبرګون کې اعتراض وکړ. په کابل کې معترض نجونو او ښځو چې شمیر یې نږدې 40 تنو ته رسیده، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د خبرو او اعلامیو پر ځای د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. په پکتیکا کې بیا معترض نجونو او ښځو ویل چې د طالبانو سخت بندیزونه د دې لامل شوی چې دوی خپل غاک پورته کړي.
د افغان معترضون جنو او خوځو غونډه دي چې د کابل په واټونو کې خبر شوې سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د سختري ذکرن لارې پر بنسټ لګول شوی بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخ ته راټول شوي وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یوی چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز داد
طولو خزو چنن یه عدالت غوختنه او اعتراض وکرد هدف یه داو چه پا طول نره که هاگو خزو تا چه ده خزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محل پا افغانستان که انجونی او خزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیاله ری
حالتشان بخیم است
معترض انجونو خزو غوختنه کولا چه دنجونو خونزی و پهنتونونه ده پرانستل شی او در خوادی خزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو او خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې شلو تنو ته رسېده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو اعلامیو پر ځای د افغان جنو او خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان خوځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې. د خوځوباره د طالبانو په دریس کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضون جنو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه خو طالبان ورته هیڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضون جنو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضین جنې او ښځې نیولي زندانی کړي دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هخوا په پکتیکا کې هم معترضین جنو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوي وي یوې یې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډېر زیات دي. که چېرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووځي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډېر زیاتې ستونزې پیدا کېږي. په طالبانو له لورې دوی درول کېږي، مثلا ورته ویل کېږي چې تاسې محرم چېرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نیدا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل هېڅکله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
مطلق هلته د بندېدلو خبره نه ده سوې، د امرسانی خبره سوې ده. خدا چې د افغانستان شرایطو ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه دي چې دا نو ولې بند سو، دا نو ولې بند سو. بې ځایه د خلکو افکار په خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بې انصافي نه ده په کار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو خوځو تعلیم او کار کلتور او مذهب سره تړي چې لایې دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظره په اسلام کې د نجونو خوځو زده کړه او کار ته اجازه شته او که نه.
نن دا مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. افغاني ښځې او نجونې نن ورځ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهېږو آیا پوهنتون شروع کېږي نه شروع کېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، اوس بیکار یم.
پکرای کور کې
ژوند کوم،
ماشومان
می ټول ناروغ دي. طالبان څنګه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نیوشته سوی دي چې شذ حق نه لري چې زده کړو وکړي.
نن د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروي. قدر مناوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغان خزو د وضعیت په اړه یو تفصیلی راپور کې نور ژوره کتنه هم کوو، خو اوس ورزو نور مسایلو ته. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل لوجستیکي مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې په وینا د محل هر ورځ شاوخوا زر ټنه خوراکي مواد د ازبکستان په ترمز ښار کې د دوی له نوي لوجستیکي مرکز څخه افغانستان ته رسول کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې ټولو اړو کسانو د خوراکي توکو د مرستو رسولو لپاره په ازبکستان کې د خپل نوي جوړ شوي لوجستیکي مرکز ظرفیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي رادیو ته وویل نن سبا د ازبکستان د حکومت په همکاري له دې لوجستیکي مرکز څخه شاوخوا زر تنه خوراکي توکي افغانستان ته لیږدول کیږي.
در حال حاضر روزانه 1000 متریک تن مواد غذایی
دا محل د ازبکستان د حکومت په همکاري د ورځې 1000 متریک تن خوراکي مواد له پولي تر اوختو وروسته افغانستان ته راوړل کیږي. د ازبکستان په ترمیز کار کې د نوي لوجستیکي مرکز د ظرفیت لوړول به لمو سره مرسته وکړي چې وکړای شو په خبره هغو 100 میلیونه وګړو ته چې دا محل په افغانستان کې وږي او د خوراکي توکو مرسته ته اړ دي د خوراکي موادو مرسته ورسوو. مګلا هم یو اشاریه 15 میلیارد ډالر نور مرستو ته اړتیا لري چې د پلان لمخې ټول هغو کسانو ته مرسته ورسوي چې ورته اړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای د 2020 میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې افغانستان ته باندې 1 میلیون ټنه خوراکي توکي وارد شوې دي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو خلک د ازادي رادیو پر واتس اپ یا هم پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل شکایتونه ثبتوي او وای د دوی په نامه راغلي مرسته پر دوی په منصفانه ډول نویشل کیږي.
زه د خوست ولایت د زمیدون ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم. د بشري مرستو په مورید دا یم چې د زمیدون ولسوالۍ ته د نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه در غلې او کوم خلکو سره مرستې نه دي شوې. دغه 40 میلیونی ډالر کوم مرستې چرسي دغه بوغه کې موږ رئیس نو مرسته نه ده شوې. دغه ولسوالۍ ته نور غلې دي نه دي دوی کرکونکي روغلې دي. اگر چې دلته خال ډیر بیوزله او ډیر غریبون دي او باید آئنده کې فکر وته وشي.
پرواله د بکول سوالی خبرې کوم مله مسجد ولادت د اوښتنه د چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
زغ علی ملاده هلمن ولایت د سنگین ولسوالۍ خبره کوم ورده هلمن په سنگین ولسوالۍ کې چې هر څمرسیا او نمانځي زموږ نمانځته کېږي او د مسکینانو نمانځته کېږي. مولا زادی راځي د داجې له دې چې دا زموږ پیغام نشي کې
ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال شاوخوا 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي په اوکرين کې زرګونه وګړو د جګړې له کبله درانه زیانونه لیدلې دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي د اوکرين جګړې په ټوله نړۍ کې د سوانګ او خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او پر جیوپولیټیکو کړکیچونو منفي اغېز کړی. په دې اړه نور جزئیات اسد الله لودین اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وایي په اوکراین کې روانه جګړه د ټکان ورکوونکي مرګ ژوبلې او زیانونو سبب شوې ده. ولکر ترک پرون سه شنبه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې وویل
The war in Ukraine has led to civilian casualties and destruction of a shocking
په اوکراین کې جګړه د ملکی مرګ ژوبلې او د ټکان ورکوونکو ویجاړیو سبب شوې. د اوکراینیانو او د راتلونکو نسلونو حقوق په زیان مړ شي. د سون او خوراکي توکو پر بیو او د هر هیواد پر جیوپولیټیک کړکیچونو یې منفي اغېز کړی دی. دا ډول زیان کولی شي په اروپا کې د جګړې له لارې یو وار بیا ټولې نړۍ ته خپور شي.
په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله په زرګونو کسان سخت زیانمن شوي او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په اروپا کې د دې سازمان د سیمه ییز دفتر غړي ډاکټر ساتش مشرا په یو کانفرانس کې وویل د روغتیایي څارنې پر مرکزونو حملې د طبي تجهیزاتو کموالی د خلکو بې ځایه کېدل او د برېښنا پرچاوي د دې سبب شوي چې د اوکراین ګڼ وګړي له وړ روغتیایي خدماتو بې برخې شي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش نن په پلازمینه کیف کې له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره روسیې ته د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه موافقه د ته زمینه برابروي چې د اوکراین غلجات د تور سمندرګي له لارې نورو ځایونو ته صادر شي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څخه باندې یو کال کیږي چې له کبله یې د مسکو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پولند دفاع وزیر ماریوش بلاشاک پرونو ویل هیواد یې غواړي د لیوپارد دوه په نوم لاس ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي اوکراین ته ولیږي. بلاشاک په یوه کنفرانس کې وویل دا مهال اوکراین ته د لیوپارد دوه ټانکونه څلور ارادې لیږل شوي او لاس نور ټانکونه به را روانه اونۍ اوکراین ته ولیږل شي. د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې وشوه د اروپا پر امنیت او د اوکراین پر ملاتړ خبرې وکړې. په هغې غونډه کې پولند ژمنه کړې وه چې په ټوله کې به اوکراین ته څوارلس ارادې لیوپارد دوه ټانکونه ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ سکل په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان ښځې له بېلابېلو ستونزو او جنسیتي نابرابریو سره مخامخ دي. هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه محرومې شوي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د مارچ د اتمې په مناسبت په دې مفصل راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته ژوره کتنه شوې.
نن د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله دا ورځ په ښکاره ډول نشي نمانځلی. افغان میرمنې چې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو اساسي حقونو محرومې شوي دي وایي د طالبانو لخوا په دوی د محدودیتونو له لګېدو وروسته یې ژوند له سختو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ شوی. د طالبانو په یو نیم کلنه واکمني کې په ښځو ډېر محدودیتونه وضع شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري، له پوهنتونونو منع شوي او له ځینو محدودو ادارو پرته په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو حق سلب شوی، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له محرم پرته یوازې سفر هم نشي کولی. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت افغان نجونې او ښځې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د خپلو اساسي حقونو په بیرته ترلاسه کولو کې له دوی سره مرسته وکړي. زده کوونکي شکیلا کریمي له نړیوالې ټولنې تمه لري چې د ښوونځیو په بیرته پرانیستلو کې له دوی سره همکاري وکړي. شکیلا چې د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې مخکې د سید الشهدا ښوونځي په وړاندې په چاودنه کې ټپي شوې، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
زمانه که ما از مکتب خارج میشدیم
کله چې له ښوونځي ووتلو چاودنه وشوه، لاسونه، خپې او یوه سترګه مې زخمي شوه. زه فکر کوم چې یوازینی جرم مې زده کړه وه. هیله مې دا ده چې بیرته روغه شم او وکولی شم خپلو درسونو ته دوام ورکړم. له نړیوالې ټولنې زما غوښتنه دا ده چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي، چې زما غوندې نجونې وکولی شي خپلو درسونو ته ادامه ورکړي او خپلو هیلو او هدفونو ته ورسیږي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دویم کال محصله ده وایي دا چې د یوې نجلۍ په توګه له زده کړو محرومه شوې ده خپل راتلونکي ته ناهیلې ده. دا هم د خپل حق د لاسته راوړلو په خاطر د عدالت او مرستې غوښتنه کوي.
په جرمې دختر بودن حق ما را پایمال
دا چې نجونې یو په دې خاطر زموږ حق تر پښو لاندې کړه. نجونې او ښځې به تر کله له درسونو محرومه پاتې کیږي او راتلونکی به یې څه کیږي. موږ عدالت او مرسته غواړو. زموږ حق دې نه خوري، حداقل د درس ویلو اجازه دې راکړي. زموږ خپل حقونه دی راکړي. زموږ راتلونکی باید داسې نامعلومه نه وي. موږ هیله لرو چې په نوي کال کې درسي بهیر پیل او هر څه د پخوا په څیر شي.
هغه چې په حالت اولی برګرده.
یوه افغانه میرمن چې دوه میاشتې مخکې په یوه نادولتي اداره کې له کاره منع شوې وایي دې او نورو همکارانو ته یې ډېرې اقتصادي او رواني ستونزې پیدا شوې دي. دا میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د خپلو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مجبوره ده چې قرض وکړي.
ښځې د کار ایستې دي نو مجبوره دي چې قرض وکړي. اقتصادي ژوند خرابه دی، نو اکثره د کورونو سرپرستان دي، نو دغسې وضعیت دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو، امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو په ښځو د طالبانو بندیزونه غندلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې دا بندیزونه دې لرې شي. په یو تازه راپور کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو دا چلند د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. ښاغلي بینټ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په غونډه کې وویل د طالبانو عمدي او سنجول شوې پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنې څخه حذف کړي. د طالبانو حکومت وین ذبیح الله مجاهد په دې اړه چې په افغان نجونو او ښځو به د طالبانو محدودیتونه کم شي که نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې تل د ښځو د حقونو د نقصولو په برخه کې شته نیوکو ته په ځواب کې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. خو د دیني مسایلو یو پوه محمد محق وایي په دین او شریعت کې د ښځو په زده کړو او کار هیڅ ډول بندیز نشته، او د نوموړي په خبره طالبان د خپل سیاسي لیدلوري په خاطر په ښځو لګول شویو بندیزونو ته دیني رنګ ورکوي.
دا چې نن په افغانستان کې ښځې له خپلو طبیعي حقونو محرومې دي په حقیقت کې اسلامي ریښه نه لري، او دا سیاسي پرېکړه ده چې دوی مذهبي رنګ وربخي، خو په واقعیت کې داسې نه ده. په اسلام او شریعت کې دا ټول بندیزونه نشته.
په تیر جمهوری حکومت کې د بشر حقونو د خپلوا کمیسون مشره او د رواداری سازمان اجرایوي رئیس شهرزاد اکبر وایي که څه هم په ښځو د محدودیتونو د لرې کولو په برخه کې د نړۍ هڅو ځای نه دی نیولی، خو له اسلامي هیوادونو غواړي چې د افغان ښځو د سخت ژوند په بدلولو کې ونډه واخلي.
متاسفانه دیگه هیچ روزنه امید نیست، در سطح جهانی هم تلاش های جهانی تا بالا نتیجه نداده.
متاسفانه نور هیچ هیله نشته. په نړیواله سطح هڅو ځای نه دی نیولی. په رواداری کې زموږ غوښتنه په دې متمرکزه ده چې له هیواده بهر او دننه د افغان فعالانو او بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړو، چې له دې لارې فشار راوړو چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې شي. همدا ډول د سیمې او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډېر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام
یو شمېر ښځینه فعالانې بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وې او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعاله امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډېرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري، اوس بیخی حاشیه ته شوی دی. وقتی را غلایی چه نړیواله ټولنه خپل چوبکیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي، هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي، او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
ستاسو له پیغامونو
کله چې نوي حاکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه څهره خلکو ته ښودله. پوهنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو، مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي، نو دا د روحن له خاطره د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه. تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه و وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره وړل کېږي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هیواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه وغواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ما ته هغه خوب لیدلي. هماغه په یو دقه کې په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره شي. باور کوي د دغې خوبونو د لاسه ورکول یو انسان لپاره اسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول د خپل دغه عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول د هغې سره د هغې څخه زر چنده دردمند دی مونږ لپاره.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه خو هغه ورونه هغه پلرونه او هغه
کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې خزی ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي په هغه باندې باور لري، د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د څو لویدیځو هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دې ډلې چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا، اروپایي ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایټالیا ځانګړي استازي پکې شامل دي، پرون د مارچ په اوومه په یو ګډ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژوره اندېښنه لري. د دې ډلې مخکینی غونډه سږکال د فبروري په 10مه په پاریس کې وه. د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو څخه پرون 4 تنه نور افغان بندیان هم خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان یې اداره کوي تیره شپه په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې تر دې دمه له 1.5 زرو زیات افغان بندیان له پاکستانه خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي ځینې بندیان ناروغان او په بد وضعیت کې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پولیسو ګڼ افغانان چې زیاتره قانوني اسناد نه لري نیولی دي، خو د اغلې کاکر په وینا اوس د اسنادو لرونکو افغانان هم نیول شوي. ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دې سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون د مارچ په 10مه په یو ناڅاپي سفر جګړه ځپلې اوکراین ته سفر وکړ، څو د هیواد ته د دریم سفر په ترڅ کې له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو چارواکو اعلان وکړ چې ګوتریش اوکراین ته د سفر پر لاره پولنډ ته هم تللی، د دې سازمان رسیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل چې ښاغلی ګوتریش اوسمهال په اوکراین کې دی. د سرمنشي دفتر ویلي چې ګوتریش به نن د مارچ په 8مه سهار مهال له زلنسکي سره وګوري او ټاکل شوی چې له اوکراین څخه ووځي او د پنجشنبې په ورځ به په نیویارک کې خپل دفتر ته ستون شي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې 11 کسان هغه وخت مړه او لسګونه نور ټپیان شول چې د یوې تجارتي ساحې د یو دفتر په ودانۍ کې 14 وشوه. پولیس وایي د پرونۍ 14 علت معلوم نه دی، خو په دې اړه یې څېړنې روانې دي. 14 مازدیګر مهال د یوې 5 پوړیزه ودانۍ په 4 پوړ کې وشوه او د پولیسو یو چارواکي بچومیا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له 14 15 کسان په ټپي حالت کې روغتون ته رسول شوي دي او 11 کسانو سا ورکړې. په بنګلادیش کې په ودانیو کې مرګونه، اورلګیدنې او 14 عادي پیښې دي، ځکه ډیری وخت د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. او افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې ملي لوبډله به په روانه میاشت کې د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د پاکستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره 3 شل اووریزې لوبې وکړي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې وویل افغانستان د 2023 او 2024 کال لپاره د نړیوالو لوبو د کوربتوب فصل د مارچ په 15مه، 18مه او 19مه له پاکستان سره په 10 اووریزو لوبو پیلوي. دا لوبلړۍ لومړی له استرالیا سره په پام کې وه، خو وروسته له دې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغان جونو او ښځو سره د طالبانو د چلند په غبرګون کې له دې لوبلړۍ ووته، افغانستان پاکستان ته بلنه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
د تعلیم کچا ټیټیږي نورم اته خریخه جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو پاتراک کې خلاواله نه و کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه وا نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دی ته رښتون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدل خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله. زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم ماته به ویل په کور کې وای یلته ناری نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار سي بلی هغه بلی او دا شرم نه غني چې د لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټي راوړي یا مال پیای یا وخر راوړي یا خشاو کی دا جای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلی کې څونه خځې مریضانې چې هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې نستتیل بتري شته او بهتري نسته هته ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1908 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم مخلی چې دا کار د انساني حقوقو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شو. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ په خپل ځیر په شاندار مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، لکار څخه منکیږي، لټولنې څخه اسفیږي، نو د خځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځې له صحنې څخه لري شي ودی. خغلی اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وایي.
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د شوزی پر حق حقوق هویت او ورزو خبري وسی تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شوزو د حق یا د شوزو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنی ذهنیت دی. موږ یو نرواک او مرسلاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسلاري پکښې حاکم وي په هغو ټولنو کې د شوزو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست، او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت یې نه ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نسته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلې. نو په همدې اساس هم نه د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالیو ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري. لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینهو له لورې نه چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې، کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، زورونې د آزار او د معیشت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په ملي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغوندو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان سرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي، د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشا همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي، ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپل لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبره کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دینه د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او د چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې و، په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دوی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کیږي او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي، چې بالاخره ډېرې اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته چی. ډېر اعتصابات کې په آلمان و روسیه و په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1951 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1951 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي، کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري، د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1951 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي؟ په غو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړي. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي، او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځله شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساجي فابریکا کې شوی و، ور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کیږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو او بانډو د ښځو ژوند ته. آغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان
د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لورو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لورو پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لورو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل د کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلې، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. د تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې که باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپل حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دغه دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی بلوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پا دو مسئله نپی فکر که چیم داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پا دوشی پا اطرافو که نپی چی دلتا حق ده چه چه ده یا یچم داغ حق ده چی ناستی یوزای دوده خورو یوزای جوند کو او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتی. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول ورغلم د کلي کورو ته به ورغلم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کړه به وي چې یوه ډاکټره به د کابل نه موږ ته رونه لېږي چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لېږي، خو لوران هم ولېږي چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به پلان به بېرته چې یوه معلم خور ولېږده د مو نجونو ته درس وي، تاسو داسې کې باسواده یې ددي راشئ دلته کېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبري څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ته راغلې یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، به اجتماعی لحاظم هغه دی ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوخت دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځنې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دی. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه همم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمي، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تی تجارت پاتې نه شم، زه خو زه تی خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تی دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا میرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي، که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پریږده یه. زه فکر کم چې دی یوه لاس نه تاک نخشیجی، کله چې دوه لاسه که هغو برای زیاد ده یه. د افغانستان د آبادی، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال، د سیالی کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړي او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصه وي، او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمنو دوستانو، و مو غوښتل چې د ښځو د ورځې دن مانځلو په هکله طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214141. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه هي چاري.
افغان شوزو او جنو ژغ ولین اوریدل کیږي
کپوی گمز ما حق څه ده خو هیڅ مم مله لاس نه کیږي
د بیان لپاره الفاظ نه لرم سما دا در دومره دی
د افغان شوزو د ستونزو حل لار څه ده
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي یوازې خبرې کوي
باید دوی زموږ حق راکړي
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبان سره نیک پر نیک خبرې وکړي
د شوزو او جنو له ستونزو پرمختګونو مو ازادي راډو خبروي